د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوايي اساور 15 د اپریل 15 د روزي مبارک میاشتې 14 د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې دیم د قطر د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټکو خبرې وسوې چې دواړه خواوې لا نه دي ورباندې سلاسوي. دواړو لورو ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي چې د هوایي ډګرونو فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار افغانان د اپریل تر 9 د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د راپورونو پر اساس دمګړې په پاکستان کې ګڼ افغانان ایسار پاتې دي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د دوی د ستنېدو مخه نیسي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر حساب کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د ملګری ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې ده چې افغانان باید هیر نه کړای سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه وکړه. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې اغېزمنې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې یو ساعت خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ. که څه هم د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، طالبان وایي چې دغه ډله ځپل سوې ده.
په مسجد کې یو چاودنه، په مکتب کې ماین غورځول، او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپلو د ماتو د کمزوري علامه.
د ازادي راډیو شمیری شي چې په افغانستان کې د روژې له پیله په بیلابیلو پیښو کې تر 1500 زیات ملکیان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل تر 9 خپل هیواد ته ستانه سي. ګڼ کسان په دوړو لوریو کې راګیر پاتې دي.
ټول ګیر دي، مورم ګیر دي، ورورم ګیر دي، ټول ګیر دي، ورندار هم ګیر دي. مغوا راځي تورغم پور دي، بیګش پی تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي.
په فرانسه کې د ولسمشری انتخابات هم تعقیب و چی ایمانوئل ماکرون یو بیا ګټونکی اعلان شوی دی. د خبرونې دویمه نیمایي کې د لوبلو میدان او تاندې څنګه ونیز پروګرامونه خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې سته، د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل سوې ده. د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جومات د داعش ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او 9 نور ټپیان سول. د دې ترڅنګ هم د تیر اونۍ په کابل، کندز او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې، بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسؤلیت چا نه دی منلی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي. خو طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو بیل شک چې داعش مات سوی او له پښو غورځېدلی. خو په مسجد کې یو چاودنه، په مکتب کې ماین غورځول، او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپلو د ماتې او د کمزوري علامه ده. داعش په هیڅ کې کوم جبهه نه لري، کوم حضور نه لري، کوم ثبوت یې نشته.
ښاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلي دا خبره ازادي راډیو ته کړې وه، خو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنه، د دغه ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. له دې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزي قمندانۍ د قمندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی و. په مزار شریف ښار کې د پنجشنبې د ورځې چاودنه چې د شیعهګانو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 1 کسان پکې ووژل شول او 90 تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید طرحه کوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې د خراسان څانګې والی نیولی دی. د دې ترڅنګ همدا تیره اونۍ په کابل، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نامنۍ پیښې، بریدونه او چاودنې شوي چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی.
که څه هم د داعش خراسان څانګې په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې سته، د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل سوې ده. د پوځي مسایلو له تحلیلګر محمد رادمنش څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا داعش ډله واقعا ځپل سوې؟
ډېر عالی ده، چې د منځه تللی دی. عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دی او تعنیدات رامنځته کېږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کېږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې ګروپي تروریستي ډلې چې د تاجکستان، ازبکستان او چچین او همدارنګه د پاکستان د طالبانو له طرفه دلته رامنځته کېږي د تشویش وړ دی.
که څه هم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د داعش ډلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ تېر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې 10 افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښوولې وه. څه فکر کوئ چې دغه نورې ډلې اوس هم فعالې دي او کوم ګواښ پېښولی سي؟
په افغانستان کې 2 ګروپونه دي چې اوس هم فعال دي. خپل تحریک طالبان پکې پوهیږي چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دي. مخکې تاسو په خوست کې په کونړ کې تاسو ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. بمباردونه دا شخړې چې په نیمروز او هرات سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنا یې دا ده چې په افغانستان کې تعدیدات اوس هم شته او دا خبره چې طالبان کې چې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تلې دا فکر کوم چې دا معنا یې چې دوی خپله دا مسایل رامنځته کړي، لکه چې دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاري کنډک رامنځته کړی دی او دا انتحاري کنډک د څه دپاره په یو کشور یا په یو هیواد کې چې یو نظام دغسې خبرې کوي، دا معلومداره ده چې دوی په دا مسایلو کې خپل ثابتېږي. دغه ډلې چې اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنډک دي، په دغسې مسایل پلان کوي او اجراکي له ورایه ښکاري چې په افغانستان کې هم تروریستي ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغسې مسایل یا دغسې شخړې رامنځته کوي.
ډیره مننه د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سره د سبسویو شمیرو او راپورونو لمخې د روژې میاشتې له پیله په افغانستان کې په بېلابېلو پیښو کې له 115 زیات ملکیان وژل سوي او تر 218 زیات نور ټپیان سوي دي.
خپل ځوان ورور د وزل کېدو کیسه کوي. د علي اصغر سروري ورور محمد حسین سروري 33 کلن و چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې په یو جومات کې په 14 کې ووزل شو.
د جومات مخې ته یو وړه غرفه درلوده. د خلکو موبایلونه یې جوړول. له همغه کوچني کاروبار یې خپل کورنۍ ته حلاله روزي ګټله. تل به په جماعت لمونځ کاوه. په هغه ورځ چې جومات ته ولاړ نورې موږ غږونه اورېده.
علي اصغر وایي محمد حسین یو 15 کلن زوی درلود او یو میاشت وروسته به په کور کې بل ماشوم هم پیدا شي چې له پلارنۍ مینې به بې برخې وي. تیره پنجشنبه د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه په مزار شریف ښار کې د شیعه وګړو په یو جومات کې د لمانځه پر مهال په 14 کې د محمد حسین په ګډون یو 13 تنه ووژل شول او 90 نور ټپیان شول. د دې پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. د دې پیښې په ګډون په روزه میاشت کې په بېلابېلو نورو پیښو کې هم ډېر شمېر ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ازادي راډیو سره د ثبت شویو شمېرو او راپورونو له مخې د روزي میاستې له لومړۍ ورځې تر 40مه په افغانستان کې پر عامو خلکو چاودنو، بریدونو، بمباریو او مخامخ ډزو کې له 115 زیات ملکیان وژل شوي او تر 288 زیات ټپیان شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې له هرې پیښې وروسته د طالبانو حکومت او د پیښو په سیمو کې رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي او ازادي راډیو یې په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې په دې شمېرو کې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان د پوځ له لوري په هوایي بمباریو کې هم تر 14 ملکیان وژل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه شان هغه پیښې هم پکې شامل دي چې په خپل د طالبانو لخوا خلک پکې وژل شوي چې وروسته د دوی د چارواکو لخوا تیروتنه ګڼل شوي یا یې په اړه د څېړنو ویل شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالانو له فلم پاتې شمېر هم که موجود وي شریک کړو. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان مرستندوی ادارې یونما د رسنیو برخې او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسولینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی دا تاییدوي چې په بیلابیلو پیښو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي خو خلکو ته د دوی د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. طالبان وړاندې هم د خپل حکومت د پیل په ورځو کې په ټول افغانستان کې خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنې کړې وې خو په دې وروستیو کې د تیر جمهوري نظام په شان پر عامه ځایونو بریدونه زیات شوي دي چې وروستۍ هغه یې په کابل، کندوز، مزار شریف، ننګرهار، خوست او کونړ ولایتونو کې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د افغانستان اوسنی حاکم نظام د خلکو د فردي امنیت د ساتلو په برخه کې پاتې راغلی.
اخرو کې چې د افغانستان په مختلف ولایتونو کې خلکو ژوند ته خطر پېښ شوی دی او خلکو خپل ژوند له لاس ورکړی دی، په دې معنی ده چې دغه حاکم نظام په دې کې کم راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د دغو خونړیو بریدونو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او بېلابېلو نورو نړیوالو ادارو او چارواکو هم اندېښنې او غبرګونونه ښودلي دي.
په نورستان کې چارواکي وایي چې په یوه ترافیکي پیښه کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم د موضوع تفصیل.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو غوښتل چې د نورستان څخه کونړ ته لاړ شي خو د واما ولسوالۍ مربوطاتو کې نن سهار موټر له سړک ښویدلې ده.
متاسفانه دغه د کوردر نه چې واوړې دغه ګاډۍ ښکته خطا کړې ده. په هغه کې 3 کسان په شهادت رسېدلي دي، 15 کسان زخمیان دي، 2 کسان شدید زخمیان دي. وایي زور ولسوال د احمدشاه مولوی چې وو زور امنیت کمانډان سربراتو مدیر هم سره د اوس نوې تعین شوی دغه 3 کسان په شهادت.
حق بیان وایي چې پیښه د سړک تنګوالي او کندو کپروالي لامل رامنځته شوې ده. د هغه په خبره چې د نورستان ډېرې سړکونه کندو کپر او تنګ دي چې اکثر وخت پکې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د پکتیا د څمکني ولسوالۍ قومي مخورو، دینی عالمانو او ځوانانو نن په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود سوي ولور اندازه راکموي. دوی وایي چې د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې کړي او ځوانان یې د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافري ته اړ ایستلې دي. د څمکني ولسوالۍ یو مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د څمکني ولسوالۍ د بېلو بېلو قومونو قومي مخاورو مشرانو علماء کرامو متنافذینو د ولور پاړه په دغه غونډه کې خبري وشوي په یو واس ټول خلکو دغه وختنه د موجوده نظام څخه همدغه وچی څومره چې زر کېدل شي په دغه موضوع باندې کار وشي ترڅو ځوانان په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي او له هغې وروسته به په ډېر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملي کار کېږي.
د مندخیل قومي مشر میرګل ویلي چې نظر داسې و څو د ښځې ولور 300,000 افغانۍ وي، خو مشرانو د ولسوالۍ مسؤولانو ته وویل په 300,000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کیږي او په دې اړه پر پریکړه دې بیا کتنه وسی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې. په څو شیبو کې به نوریاس نوري د راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. اوس یوه نړیواله مسله څېړو. د فرانسې ولسمشروي د خپلو خلکو د اتحاد لپاره به هڅه وکړي. ایمانویل مکرون تیره شپه د ولسمشري ټاکنو له ګټلو وروسته په خپله وینا کې دې ټکي ته اشاره وکړه. مکرون که څه هم په څه باندې 50% رایو بریالی سوی، خو سیالۍ ښي اړخې توندلارې سیاستوالې څه باندې 40% رایې خپلې کړې دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ایمانویل مکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپل سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بېګا یې له ټولو فرانسویانو د مننې تر څنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې، ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باید شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي. مکرون دا ژمنه هم ورکړه چې را روان 15 کاله به د تیرو 50 کلونو تکرار نه وي، بلکې د غوره 50 کلونو دوره به وي چې پکې به خلکو ته په خدماتو تمرکز ولري. ګڼو اروپایي مشرانو د ایمانویل مکرون له بریا چې د فرانسې او اروپایي ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو پلوی دی هرکلی کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په یو ټویټ کې مکرون ته مبارکي ورکړې او ویلي دي خوشحاله دی چې له هغه سره کار ته دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان مشر روبرتا متسولا د مکرون بیا ځلی ټاکنه د ستایلو وړ بللې او ټینګار یې کړی چې یوه پیاوړې اروپایي ټولنه یوې پیاوړې فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم مکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپین د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي مېرمن لوپین ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي له ورسپارلو ډاډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپین تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو او ښارګوټو کې د ګڼو خلکو پام ور اړولی او څه باندې 41% رایې هم ګټلې. لوپین که څه هم خپله ماته ومنله، خو ویې ویل چې خپلې سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د مکرون په وړاندې سیالۍ ته راووځي. اغلی لوپین په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې ویلي و چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټیکریو په سر کول منع کړي، د حلالې غوښې قصابۍ بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
دا میتای لوبیا افغان لوبغاړی فرید تایلندای د خپل ایرانی سیال په وړاندې سیالۍ ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په بلخ کې د میتای سیالۍ پیل شي چې د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي به هم پکې برخه ولري. په دې سیالۍ کې به فرید تایلندای د خپل ایرانی سیال په وړاندې ولوبېږي. د یادونې ده چې د افغانستان د میتای د ځوان لوبغاړي په دې وروستیو کې په نیمروز ولایت کې د ترسره شوو سیالیو په دویم پړاو کې خپل پاکستاني سیال ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتل شو. په لوګر ولایت کې د روژې په مناسبت د والیبال پیل شوی سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا سیالۍ چې د وري میاشتې په 24 پیل شوی وي نن د استقلال کلنګار په تلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلو به د استقلال کلنګار او پیروزي لوبډلو ترمنځ وشوه چې په پایله کې د استقلال کلنګار لوبډلې 3-0 په وړاندې مقابلې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې 2 لوبډلو ګډون کړی وو. او د هند په غوره لیګ یا IPL سیالیو کې نن چنای سپر کینګز او پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ کیږي. لوبه د افغانستان په وخت ماقام شپږ بجې او درش دقیقې د ممبئی په وانکیډي لوبغالي کې پیلېږي. دواړه لوبډلې په سګنی آی پی ایل کې ښه نه دي ځلېدلې. چنای په خپل اوو لوبو کې دوه لوبې ګټلې او پنجاب هم په اوو لوبو کې درې لوبې ګټلې دي. په سګنی آی پی ایل کې تر دې مخکې هم پنجاب او چنای لوبډلې سره مخامخ شوې وې چې یاد لوبه پنجاب کینګز د 45 پندو په توپیر ګټلې وه.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخې د موزه نوریاس نوري هرکلای کوم. د طالبانو امنیتی ځواکونه چې هر ورځ له خلکو سره مخ کیږي تر اوسه ځانګړی یونیفورم نه لري چې د مسلې یو شمېر کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي ډېر دغه وسله په لاس امنیتي کسان په سیمه ایزو جامو کې ګرځي چې د اصلي طالب ساتونکو او نورو هغو چې د دوی له نوم څخه په استفادې جرمونه ترسره کوي توپیر ګران کار دی.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو چې په خبرې کلونه کېږي آرامي نه ده لیدلې وایي ورسیو کې یو شمېر کسان د طالبانو له نوم ناوړه ګټه اخلي. دوی وایي دا چې طالب نظامیان مشخص یونیفورم نه لري نو له همدې عمله د وسوالو جرم کوونکو او د طالبانو د نظامیانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کېږي. یو تن کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي د نظامیانو لپاره د یو ځانګړي یونیفورم د پیژندنې کارت او یوې مشخصې تګلارې نشتون د ناوړې ګټنې لپاره زمینه برابرولی شي.
د دې احتمال هم شته چې د دوی ځواکونه په غلاو او تښتونو کې لاس ولري. د لونګۍ او جامو سره په سړک ولاړ دي، د خلکو ټلیفون ګوري، وهل ټکول کوي. آیا دوی پولیس دي؟ که هو نو د پولیسو دنده ښاري نظم ساتي او دویم دا چې پولیس یو ځانګړی یونیفورم لري.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شوایي پولیس باید له عادي وګړو سره توپیر ولري. داسې مهال چې د طالب نظامیانو او ولسي خلکو ترمنځ دا توپیر نه لیدل کیږي.
د یو غلو داسې کس ترمنځ چې ادعا کوي د خلکو امنیت ساتي توپیر نه کیږي. یو طالب هم ځان ته پولیس وایي، هم د زور ژبه کاروي. لږ تر لږه باید پولیس ځان مشخص کړي. که هر څه موږ سره کیږي وهل کیږي او یا هم نور چې هغه پولیس خو موږ وپیژنو او شکایت ترې وکړو.
خدا چې یو نظامی کس یونیفورم نه لري دا څه معنا لري؟ د مخکنی حکومت یو افغان نظامی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکنی حکومت کې افغانستان یو نظامی سیستم درلود. د یو سرتیری سلامت او شان د هغه په یونیفورم کې دی. دا هغه څه دي چې د یو سرتیری ډسپلین ښیي. کله دې ټولګي سره یو پوهنتون، اکاډمي او یا هم بل ځای ته دننه شو ټول راته احترام کوي چې دا یو نظامی دی.
د جمهوری نظام پر مهال یو پولیس افسر چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي د دې پاړه چې نظامی یونیفورم اغوستل د یو سرتیری لپاره څه پیغام لري ازادي راډیو ته وویل.
یو ټولګه چې نزاکتونه، ډسپلین او تګلاره په پام کې نیسي د نظافت پیژندنه ده. که نظافت مونږ لري سلسله مراتب نه وي، نزاکت نه وي، د نظامی رتبه مشخص نه وي، داسې یو څوک خپل سری ملیشه ده.
د جمهوری نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت د ویان مخکنی مرسیال محمد رادمنش پیوایي په هر نظام کې باید امنیتي او دفاعي ځواکونه نظامی تربیه، یونیفورم او ترخوای نظامی سلیقه ولري.
د ټولې نړۍ اردو او پولیس ځانګړی یونیفورم لري. دا یونیفورمونه د افسرانو، جنرالانو او نورو سره توپیر لري. دا په ټولنه کې مهم دی څو مشخصه شي چې د یو نظامی مسؤلیت د خلکو پر وړاندې څه دی.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد دینی وکو ته په ځواب کې وایي د دوی د نظامیانو پر یونیفورم کار روان دی.
یونیفورم د خیاطانو تر لاس لاندې دی چې را تکمیلیږي. چې کله تکمیل شي بیا یوه پروسه دی دغه دی پولیس او د ځینو نورو ارګانونو د امنیتي د هغو د روزنیز کار هم روان دی. دا روزنیز بهیر کم کیږي نو هغه به بیا یونیفورم سره بیرته اخلي استخدامېږي.
مجاهد څو میاشتې وړاندې هم همدا خبره کړې وه. یو شمېر نظامیان په دې باور دي تر هغه چې د طالبانو د نظامیانو یونیفورم مشخص نشي د نورو وسلوالو غلو، انسان تښتونکو او جرم کوونکو سره به یې توپیر سخت وي او ترخوا به یې پلان شوي او غیر پلان شوي جرایم زیات شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړې ده.
ستارز اند سترایپس ورسپانې په افغانستان کې د ماشومانو پر بد وضعیت لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وایي چې اوس ډیر شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ډوډۍ برابرولو مسؤلیت په غاړه لري. ورسپانې د یو ماشوم کرزی بلوچ خیل کې سخبره کړې چې نه میاشتې پخوا په لسم ټولګي کې وو. ریاضي، فزیک، تاریخ او د ښوونځي نور مضامین یې لوستل، خو اوس کور په کور ګرځي او کاغذي دستمالونه پلوري څو د خپلې کورنۍ غړیو ته ډوډۍ پیدا کړي. د سټارز اند سټرایپس ورسپانې پر اساس د کرزی بلوچ خیل لپاره ښه ورځ هغه ده چې د نږدې $4 په ارزش سودا وپلوري، ځکه چې همدومره پیسې د کورنۍ لپاره کافي دي چې په هماغه شپه ماړه ویده شي. شپاړس کلن کرزی یو له زرګونو نورو ماشومو زده کوونکو څخه دی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته یې ښوونځی پرې ایښی او د خپلې کورنۍ د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورله غاړې شوی دی. ورسپانه وایي چې په پلازمېنه کابل کې بېوزلۍ او د اوږدو کلونو جګړو بې شمېره ماشومان له زده کړو بې برخې کړي او سوالګرۍ ته اړ ایستلي دي. نن سبا د کابل په هر برخه کې د هر عمر ماشومان ښکاری چې یا سوال کوي یا واړه شان پلوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی عزیز الرحمن ریان وایي چې اوس په حال 6 میلیونه هلکان او 2 میلیونه ولکه نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ورسپانه زیاتوي چې د ښاغلي ریان دا خبره په خپلواک ډول تاییدولی نشي. ورسپانه همداراز لیکي چې په پلازمینه کابل کې ځینې ماشومان د سهار له لوري ښوونځي ته ځي خو ماسپښین کار کوي. د آشیانه په نوم په غیر انتفاعي پروګرام کې تر 1.5 زر ډیر ماشومان د سهار له لوري درس وایي او د غرمې ډوډۍ له خوړلو وروسته کوڅو ته وځي. د دې پروګرام رئیس یوسف نوابی وایي چې شتمن خلک له هیواده وتلي او بېوزله نور هم نیستمن شوي دي. یوریشیا ریویو خبرونه بیا د داعش له لوري په افغانستان کې پر خونړیو بریدونو لیکنه خبره کړې ده. د اسلامي دولت سخت دریزي به توپیره افغانان وشتي. تر دې سرلیک لاندې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالي کې د جمعې په ورځ د ماشومانو په شمول د 3 تنو د وژل کېدو یادونه شوه او ویل شوه چې تر دې یوازې یو ورځ وړاندې داعشي سخت دریزو د 2 نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. د امام صاحب له بریده پرته څو نوري حمله پر شیعهګانو وشوې او طالبان وایي چې د مزار شریف د حمله اصلي طرحې چې عبدالحمید سنگریار نومیږي نیولی دی. خبرونه وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته بمی بریدونه کم شوي، خو داعش لا هم دا ډول بریدونو ته دوام ورکوي. یوریش یاریفیو د امام صاحب په یوه جماعت کې د جمعې د ورځې برید د 2021 کال د اګست له 15 را پدې خوا چې طالبان وخت رسیدلی د کابل د هوایي ډګر تر انتحاري برید وروسته په افغانستان کې تر ټولو لویه حمله بلل ده. د کابل په هوایي ډګر کې 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي پوځیان وژل شوي وو. ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخيدي.
سلام علیکم احسان لال، مرخبره کوم د لغمان ولایت مرکز څخه. ورو دغه بشری کومکونه چې راغلي ټولو سیمو کې توزیع شو. زمونږه کله چارقلانو میږي دغلته بشری مرستو کارکون کې نه دی راغلي. نو د اسلامي امارات ځواکونو څخه مې هیله ده چې دغلته بشری مرستو مسولین راولېږي تر څو دغه کله سروې او زمونږ غریب او بیچاره ولس د دغه مرستو څخه برخمن شي. والسلام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زا خونزادم لا بسم الله يم د هرات ولایت د بیزایسو مهاجرونو چې تقریبا لزر زیاتو کم کور په شهر کې سبز او ریګریشن کې زندگی کوي. موږ ته هیڅ مؤسسات کومک نه دی کړی او اوس کله ناکله چې موږ واحد دفتر ته ورزو دفتر مؤسسات موږ ته وایي چې والي صاحب پر موږ امر کړی دی چې هیڅ مؤسسات دفتر دی و دغه بیزایسو خلکو ته کومک نه ورکوي. او دا هغه بې ځای سوي خلک دي چې د غور د ولایت او د بادغیس د ولایت د فاریاب د ولایت راغلي دي او اکثر کوچان خلک دي چې زمين او زکی او هیت هغه کوم مالداری شه د لوشته هغه هم لاړ ورسخه په دا وچ کالوي کې او موږ نه پېرو چې ولې موږ سره والی سا ولې موږ سره د دفترونه ولې کومک نه کوي موږ د خلکو اقتصاد ډیر سره خراب دی ډیر ضعیف دی دا زما ژغ دی وټوله غړی ته ورسیږي چې موږ د خلکو سره کومک وسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دا برخه هم دومره وزن ریاست نوری له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ. له نوری اس نوری مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې تاسو ملتیا وکړه. د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی خبرونه یو ور بیا. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې د قطر د صدر اعظم له مرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټکو خبرې وسوې چې دواړه خواوې لانی دي ور باندې سلاسوي. دواړو لورو ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي چې د هوایي ډګرونو فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار افغانان د اپریل تر 9 د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د راپورونو پر اساس دمګړې په پاکستان کې ګڼ افغانان ایسار پاتې دي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د دوی د ستنېدو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. د غیداري پرون په خپل ټوئیټر حساب کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خوړه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې ده چې افغانان باید هیر نه کړای سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. روټرز خبری اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه وکړه. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د وزارت نن په خپل رسمي ټوئیټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي. آزادی رادیو ته غوږ یست. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه پیلېږي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه. خو تر هغه مخکې اوري چې پاکستانی چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل میاشتې تر 9 خپل هیواد ته ستانه سي. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پر خپل ټویټر لیکلې ده. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم ویلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار افغانان له دې فرصت څخه په استفادې افغانستان ته ستنېدلی سي. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې هغه ایسار افغانان چې یوازې تذکرې لري اوس هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر لیکلي چې د اپریل تر 9 یعنی را روانې جمعې پورې تذکرې لرونکي افغانان د تورخم له لارې افغانستان ته پرېښودل کیږي. محمد صادق لیکلی په عادي توګه یوازې ناروغان د تذکرو په وسیله کولای شي پاکستان ته د اوښتو اجازه ولري، خو په تورخم کې ایسارو افغانانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې پاکستاني چارواکي تذکره لرونکو افغانانو ته هم د ور اوښتو اجازه نه ورکوي. د فیاض او وحید الله په نوم دوه کسانو ازادي راډیو ته وویل
حکومت زمونږ پښتنه دی وکي وروره دغه سي مشکل به تر کومه پورې ځکه دي کې بیماران هم دي او زنان هم ده او نارینه هم دي، په دې کې وړه ماشومان دي او دواړو خونه تکلیف ده.
تذکره یې بندې کړې دي، ټول ګیرده مورم ګیرده ورورم ګیرده ټول ګیرده ورندارم ګیرده مغوا راځي تورغم پور دی بیګش پی تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي.
په په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم په خپل فیسبوک په یو خبرتیا کې ویلي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې پاکستانی چارواکو ورسره ومنله چې تذکره لرونکو افغانانو ته د تګ اجازه ورکړي. سفارت ویلي په تورخم او د پاکستان په نورو سیمو کې ایثار افغانان دې له دې فرصت په استفادې هیواد ته ستانه شي. د راپورونو په اساس پاکستان په دې وروستیو کې په بېلابېلو بندرونو تورخم، سپین بولدک او غلام خان کې محدودیتونه لګولي. تازه د غلام خان څخه د راپورونو له مخې له درې ورځو راهیسې ډالر تړل شوي چې له امله یې د سوداګرو مالونه دواړو خواو ته دېره پاتې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر عبدالله خان ازادي راډیو ته ویلي
خان بارډر د تیرې درې ورځې نه بند ده. په ساوې ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه، د پاکستان طرفه، د ټرانزیټ ګاډي، د پروټه سبزی وغیره وغیره. مات نه دا غوښتنه ده چې د میر غلام خان بارډر ټرانزیټ ته مهرباني ده وشي، دا بارډر د بندیز نه.
پاکستان په دې وروستیو کې د خوست او کونړ په څو سیمو بمباري هم کړي او تر هغه وروسته په پولو باندې د افغانانو د اوختو راوختو جدي مخه نیولې ده.
The Lobo, the Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزې خبرونې ته مو هرکلی کوم. درنو اورېدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو مینوالو، په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د ښځو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ چونکي عمر ګل نظر در سره شریکو.
پاست کې چې وو لکه څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او
خو په پیل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیښه.
د افغانستان والیبال لوبډله بهرنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال فدراسیون د مهالویش له مخې د تیریشتې آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیل کیږي. همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال د سپتمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي، چې افغانستان د والیبال ملي لوبډله د دواړو سیالیو ته تیاری نیسي. د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د 13 کلونو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هره ورځ د والیبال په سټډیوم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي. د ننګرهار کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي، د ننګرهار په کچه د فوټسال سیالۍ چې یوه میاشت د مخه د 11 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې د پایداګوژې او ننګرهار کلب لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه او لوبه 3-2 پر وړاندې د پایداګوژې فوټسال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو هدف په ننګرهار کې د فوټسال لوبې وده بلل شوې. زیمبابوې له افغانستان سره د کرکټ سیالۍ کوي. د زیمبابوې کرکټ بورډ تېره اونۍ د 2022 میلادي کال د سیالیو مهالویش اعلان کړ چې له مخې افغانستان سره 15 اوریزه او 3 ورځنۍ سیالۍ کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې چې د ورلډ کپ سوپر لیګ برخه هم ده، د جون په 12مه، 14مه او 15مه نیټه د زیمبابوې په هراري سپورټس کلب کې وشي. دغه شان بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 اوریزه سیالۍ د جون په 6مه، 12مه، 13مه، 14مه او 15مه نیټه په هراري لوبغالي کې وشي. افغانستان او زیمبابوې تر دې مخکې هم د کرکټ سیالۍ کړې دي چې تر ډېره د افغانستان په بری پای ته رسیدلې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د پاکستان د کرکټ پخوانی تیز توپ چونکي عمر ګل وایي که افغان لوبډلې ته د نورو هیوادونو له لوبډلو سره د لوبو کولو زمینه برابر شي، نو دوی دا وړتیا لري چې سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي. ښاغلی عمر ګل اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې له افغان ملي لوبډلې سره د سلاکار بالینګ روزونکي په توګه یوځای شوی. له هغه سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه د افغان کرکټ بورډ د رسنیو د برخي همکارانو خبري کړي.
چوسه پرګورې اسپیشلی یو خدای چې افغانستان کرکټ سم زر ډیولپمنٹ کو سم زر پدې لایک ورلد سرکټ باندې سم زر راغونه ټوټلی دی افورت دی دی کریډټ دی دی سم چې هارد ورک یا اور آی تھنک مخال افغانستان د ټیم دی ک نور ټیم تر څو اسوسییټ نور کنټریز او چې هغه کم کرکټ کولو هغه د مزر په ورلد کرکټ باندې د مزر نور هغه افغانستان یو واحد ټیم دی چې زر پر راغو. تاسو بولینګ باره کې خبرو کا نو مخال پاست کې لکه چسنګا حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او دولت او نور د هند بولرانو چې ډیر خاغي پرفارمنسز وو خو انفورچونټلی حمید سره چسنګا انجری شو او بیا څنګه دا نور بولرانو هغه دومره سسټین نکو نو اوبویسلی ستا په ټیم کې یو رول ماډل پکاره چې څنګه تاسو سره سپینرز کې راشد دی مجیب دی نبی دی پرفارمنس کې نو د دې وجه نه د دې تاسو سره افغانستان ټیم سره سپینر ټایم ټو ټایم سپینر ډیر زیات راغه خو په حاضر وخت کې که تاسو وګورئ نو افغانستان ټیم لږ فاسټ بالرانو سره تاسو ویلی شئ چې لږ سټرګل کوي که تاسو ریسنٹ پاسټ کې ورلډ کپ کې وګورئ که تاسو افغانستان سره یو دوه نور ښه فاسټ بالران وي نو مې بي چې هغوی پرفارمنسز نور هم امپروو شوی وي خو سټل چې کوم ام کمنګ بالران دی چې کوم مونږ ولیدل نو آی تھنک په دې کې کریډټ ټیلنټ شته دی او ان فیوچر آی هوپ چې دوی که څنګه دا هارډ ورک کوي څنګه دوی محنت کوي چې دوی خپل محنت جارو ساتي نو ډاؤټ چې افغانستان سره څنګه ښه سپینرز دي دغه شان دي ښه فاسټ بالر هم راتلی شي ټولو کې ډېر ښه ټیلنټ دی زبردست ټیلنټ دی ما چې څومره عمر سره ده اوسه پورې ټایم په دې کیمپ کې زما ورسره ټایم تیر شو اسپیشلی رښتیا وایم چې زه خو ورته ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې د هغې کوم سکلز دي کوم د هغې پوټینشیل دی آی تھنک په هغې کې یو ښه کرکټر یو ښه فاسټ بالر سکل او پوټینشیل شته خو ضرورت سره چې د هغې سره ټایم ټو ټایم کار وکړی شي د هغې پویا وکړی شي ځکه چې هغې کې ټایم سکل شته دی خو صرف دا دی چې هغې پالش کړی شي هغې ته پراپر د دې په بیک باندې فرسٹ کلاس کرکټ چې دی څومره فرسٹ کلاس کرکټ وکړي دومره به دی ګروم کیږي او دومره به دې کم چې دا سکل دي دا به نور زیات انهانس کولی شي خو د دې لپاره د دې ښه مینټورنګ په کار دی اوسه پورې خو مونږ چې څومره دې سره اوسه پورې کار کړی دا هغې سب سکلز دي بالنګ سکل باندې کار ورسره وکړو سب مینټورنګ ورسره وکړو بالکل پلس پوائنٹ دی عمدہ دے چدی دی زیاد ہارڈ ورک کر دی محنتی دی سمرم چدی تے دکار نہ وے دی من کئی نہ دی چکم چویل شیا گا ڈٹرمینیشن چکم دے ٹورڈز کرکٹ ٹورڈز ہز ٹیم زما خیال ڈیر زیاد خدے اور مد سپدی کی شک نشتے دے چدا لکان چ سنگ دا محنت جاری ساتھی اور سمر دی محنت کی نو ڈاؤٹ چ دی کہ با انشاءاللہ کافی بولران چ دی فاسٹ بولرز دا با اپ کمنگ فیوچر کی بڈی زر افغانستان ٹیم ریپرزینٹ کی اگین زبدا ویم چی ایکسپیرینس ہمیشہ دا پارا امپورٹنٹ وی خو جس عمر دی کرکٹ کئی ریڈ بال کرکٹ کئی فرسٹ کلاس کرکٹ کئی ددی با ایکسپیرینس جاتی کی اور بلدار چی اپورچونیٹی جس عمر دی اپورچونیٹی ملاوی کی انٹرنیشنل لیول باندی یا ایم ڈومیسٹک جس عمر افغانستان ٹیم دا فاسٹ بولران چی انٹرنیشنل لیول باندی کرکٹ کئی نو اوبویسلی دی پرفارمنس کی فرق ہم راضی دی مکھ نورم پرفارمنس کی خو رائٹ نو پر دی سٹیج باندی کدا گرے ڈیر یگ دی پدی سٹیج باندی ٹیلنٹڈ دی خو یگ دی خو زدمر ویلشم چې دې الکانو کې دومره پوټینشیل او دومره صلاحیت شته چې دې کم یو ټیم تم دې ټف ټایم ورکول شي او دې میچ ته غټل شي سنگل هینډډلی
د پاکستان د کرکټ په خوانې تیز تو پچون کې عمر ګلو چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې پاړی نظر ورکوه زموږ غغله ازادي رادیو ناوړی د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د خزو د کرکټ د پراختیا او پرمختګ غوښتنه هم کړې نور حال په دې راپور کې
د کرکټ نړیوال شورا تیرونې په ویلامه کې وویل چې د افغانستان په اړه د کرکټ د نړیوال شورا کاري ګروپ خپل راپور وړاندې کړ او میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ تعین سوی استازی پیشنهاد کړی دی ښاغلی اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی چې د طالبانو له راتګ وروسته د مخکینی مشر عزیز الله فضلي په ځای د کرکټ بورډ مشر ټاکل سوی دی اعلامیه وایي کاري کمیټې بورډ ته مشوره ورکړې چې د کرکټ د نړیوال شورا د ښځو د کرکټ د پراختیا د څارلو په ګډون د افغانستان د نارینه او د لوبډلې سره مرستې روانې وساتي چې نړیوالې لوبې وکړي د کرکټ نړیوال شورا د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان د کرکټ د مدیریت او نور اړوندو چارو د ارزولو لپاره یو کاري کمیټه وټاکله چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم پکې شامل دی د دغه کمیټې کاردار چې په افغانستان کې به د کرکټ چارې څاري چې مطمئن سي هر څه د نړیوال شورا د قانون پر بنسټ مختزي د کرکټ د نړیوال شورا اعلامیه زیاتوي د افغانستان کرکټ بورډ د ښځو د کرکټ د پراختیا په اړه خپل مسلسل ژمنه تایید کړي او د دې کار د ترسره کولو لپاره به کاري کمیټې ته بشپړ عملی پلان او بودیجه سپاري کاري کمیټه به حالت څاري او د پرمختګ په اړه به تازه معلومات ترلاسه کوي. د کرکټ نړیوال شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ په پراختیا او پرمختګ ټینګار کړی چې طالبانو په دې هیواد کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له ورزشي، سیاسي، مدني او نورو فعالیتونو څخه منع کړي دي. د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي څو موده مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې به د طالبانو په حکومت کې د ښځو کرکټ ته اجازه نه وي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړی دی او هر غړی مکلف دی چې د شورا د منشور پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په منشور کې د نارینهوو او ښځو د کرکټ په متوازن پرمختګ او پراختیا ټینګار شوی دی. افغانستان په تیر وخت کې د ښځو د کرکټ لوبډله لرله، خو د طالبانو له راتګ وروسته د هغوی فعالیت بند شو.
و امریدل چې د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنې هم کړې ده. په همدې سره زموږ د دیونې خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چټ چیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بی انګیزي او بی روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه کوم ځای را شروع شي، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ شوی ده، کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کړولی.
د تاندې څنګه د خبرونه ما همایون هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بی انګیزي او بی روحي کوي، هیڅ کار او مسولیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بی انګیزي، بی روحي او بی میله شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې ومه، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناسم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې وخ بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره، د خپلې وسایني د پاره، یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ویلاتي داسې په
هرات کې روانه اوږده جګړه ټول باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که مونږ وغواړو چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که مونږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډیری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر که کدي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېني وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، پکار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي ځانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري،
فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډیری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، د خاوند په خوښه، د پلار په خوښه، د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاو وي، هله هله بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. دریم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکری خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي، چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیتي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
دل تر اغلے وڈی وے سرنج لئی بے گا دل تر اغلے وڈی وے سرنج لئی آسمان پہ وات لے وڈی وے سرنج لئی آسمان پہ وات لے وڈی وے سرنج لئی سپین کمیز کلان د مظلوم وینو تاسکی ملنگا واس پیتلے وڈی وی سرانجلی ملنگا واس پیتلے وڈی وی سرانجلی پکلی کنن بات اسرافیل شپیلے والا بیگا کم چاویش دلے وڈی وی سرانجلی بیگا کم چاویش دلے وڈی وی saranjale bekat taragale wade we saranjale aasman pe watle wade we saranjale aasman pe watle wade we saranjale خلقو ولي دلورايا خلقو